مل په یو 50 کلنۍ کې یو 1500 مریض کال کې چې د 1300 زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار شهر د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق له پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1200 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1200 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترڅو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل هم په 1200 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1200 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخه د پلي کولو د دې مخه د پلي کولو کې د هیواد د ننه او بهر د دې زینستوند سره مخامخ شو. د مخاوره او بنفوذ خلکو خپکول په سیمه کې ښکارا او پټل لاسوهنی همدارنګه کورنی او خپل منځخه مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخاور او بنفوذ خلک په دې محل کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري له خوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لاره اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود د ځواکونو لخوا هغه د ماتې سره مخامخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته راننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال وو. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام دی تر اگرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي. چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي. چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي. د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته شوه، دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نوځي، یعنی کله چې دوی په کابل د کابل په بالا حصار کندهار کې محاصره شو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره شو وروسته تسلیم شو دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولی نو دلته د واکمني ختمیږي شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي دی راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسېږي او خپل همدغه شجاع الملک وخت رسیږي نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاذ د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو په دې هیله چې استاذ د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو د نن ورځ لوست مو همدومره وو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره استاذ درنه حضور ته حاضریږو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه
دلو مهرمانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونه کې هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوله سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د یونان د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د یونان د تمدن سره آشنایی پیدا د یونان تمدن د نړۍ د ډیرو پخوانی تمدنونو څخه یو ډیر مهم مرکز دی چې لویدیزی نړۍ یا د نړۍ لویدیزه برخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستې دي او هغه هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایښی دي د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادیږي چې کرد د لرغونی یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1900 زیږدیز کال کې د لرغون پوهانو ځینې څېړنو د څرګنده کړ چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د بین نهرین د تمدن سره سیالی کوي د دغه سیمې څخه بیا ځینې ډبرین او خاورین آثار د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاس راغلي دي چې د هغه آثار لرغونتوب د 2500 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي په دغه تمدن کې مرکزی واکمنۍ د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوې دي یعنی مخکې له 2000 کال څخه په دغه سیمه کې په دغه تمدن کې سیمایي واکمنۍ نشتون درلود یو مرکزی واکمنۍ نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی واکمنۍ منځ ته راغله او دغه واکمنۍ پلازمینه د کانوسوس ښار وټاکل شو او دغه تمدن هم د اریي قبایلو د حملو او د هغو د يرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د منځ ځي خپل یونانیان د هغه اریایی قبیلو سره تړاو لري یا د هغه اریایی قبیلو څخه دي چې د هغوی اصلي د اوسېدو ځای اریاناویجا او د همدغه اریاناویجا څخه دوی د اروپا خواته لیږدول شوي دي او 2500 مخزیږدیز په شاوخوا کې بیا دی یونان ته راغلل یونان ته راورسېدل او هغه لومړني ډله چې یونان ته راغلي دي هغه د اکینانو ډله وه چې هغوی هم د یونان اصلي اوسېدونکي د ځان تابع کړل یعنې کله چې د یونان سیمې تر ورسېدل نو د یونان هغه اصلي اوسېدونکو چې وه هغه د خپل ځان تابع کړل او نه یوازې دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیولې بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې ترلاسه کړې د شپاړسمې مخزیږدیز پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خوا څخه د لومړني واکمنۍ بنسټ کېښودل شو او په همدغه کال کې استري او ښکلي ودانۍ هم جوړې شوې وې د اکینانو تمدن بیا تر لسمې زیږدیزې پیړۍ پورې دوام درلود په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمې چې دي هغه د قبیلوي تعصبات د لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې دغه ټول د لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته شول چې دا غا اشاری تمدنونه اشاری دولتونه د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونه تر ټولو مشهور دولتونه دي چې دا غا دواړه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري. د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري، په جنگونو کې ډیر مشهور دي، مګر د اتن خلک چې وه هغه به په دیموکراسي، د علم او د فلسفې پر وجول کې ډیر مشهور دي. د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري. دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل سوي وه، د یوې ډلې په سر کې د اسپارت دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلودی، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي یا دغه یوناني امپراتوري تجزیه کیږي، او د دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوري ته لاره هواریږي چې دغه یوناني امپراتوري د منځه یوسي او رومي امپراتوري واک ته ورسیږي. د کلتور او تمدن برخې ته راځو. د یونان خلک څه ډول کلتور درلودي؟ لومړی د دین برخې ته راځو چې دوی عقیده څه ډول وه. د توحید او همدارنګه د یوه الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی، یعنی دوی یوازې د یوه خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي. د دې تر څنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې وه په دغه سیمه کې، د همدغه له امله یونانیانو په ډېرو خدایانو باندې باور درلودي، او د لرغونې نړۍ د نورو خلکو په څیر هم دا باور درلودي چې اسمان، ځمکه، برېښنا، مینه، ښکلا، پوهه، دا هر یو ځانګړی پیدا کوونکی لري، چې زیوس د اسمان خدای، پاسیدون د سمندر خدای، اپولو د لمر خدای، همدارنګه اتینا د بریالیتوب خدای ګڼل کېدی. یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري، او هغه د یو بل څښتن په واسطه جوړ شوی دی. ځمکه بیا د جلا څښتن په واسطه یا پیدا کوونکي په واسطه جوړ شوی دی. د همدغه باورونو له کبله دوی په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمیر خدایان چې وه، هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي. د همدې امله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې، یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیاد غره ته نږدې جوړولې، یا دغه سیالي هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالۍ چې رامنځته کېږي، یا دغه اولمپیک سیالۍ چې موږ لرو، دا د همدغه وخت یا د همهغه مهال یو یادګار دی چې موږ ته پاتې دی. او یونانیان هم د مړینې څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودی، دی د عقیده درلوده چې کله انسانان مړه سي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې راژوندي کېږي، او دوی بیا هلته یو بل ژوند پیلوي. نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دوی کې یو څوک مړ کېدی، دغه مړی چې کله په قبر کې ایښودل، د دې سره ځینې وسایل هم ایښول، چې دغه وسایل بیا دغه مړو په کاریج د خپل ژوند په خپل ژوند کې، او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي. نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی، هغه په قبر کې شو دی، دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړي سره ځینې وسایل هم ایښودل، چې د دې دا یو بل باور و چې د دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي. په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده، چې دوی په دغه عبادت ځینې کې دین مراسم سرته رسول، د خپل خدایانو مجسمې هلته جوړول، او د همدغه مجسمو عبادت به کاوه. د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاسته راغلي دي، چې هغه مجسمې، لوښي، سکې او داسې نور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي. هغوی به پر هغه شیانو چې د دوی عقیده و یا هغه به خپل خدایان ګڼل، د هغو د پاره او همدارنګه د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمې جوړولې. هغه به د خپل ودانۍ د ډبرو او خپلې ودانۍ به د ډبره او د لرګي څخه جوړول. د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي. علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و، ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیر لیوالتیا درلوده. د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی آسیا ته د یوناني سوداګریز اړیکې وې، چې د مصر او کوچنی آسیا سره سوداګریز اړیکې شروع کړې، او د همدغه عمل بیا د آسیا او افریقا علمي لاسته راوړنې هم یونان ته لاره پیدا کړه، او علم ته ډیر پرمختګ ورکړي. د یونان فیلسوفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د هغو د جملې څخه سقراط، افلاطون او ارسطو دي، چې دا ډیر مشهور فیلسوفان دي د یونان په سیمه کې. سقراط به هغه لوی فیلسوف دي چې دی به په شار کې ګرځیده، د خلکو سره به خبرې اترې کولې، او ډیر شاګردان یې درلوده، چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد افلاطون په نامه دی، چې خپل افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت درلودونکی فیلسوف دی. دا اوس موږ تاسو معلومات د یونان د مصر په حق له راځو. د روم د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. دا چې کله د یونان امپراتوري د منځه ولاړه نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ واک ته رسیږي، چې د روم تمدن بیا په ایټالیا کې متمرکز دی. یعنې دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاسته راوړنې د دغه ځایه اروپایي هیوادونو ته رسیدل. یعنې دا د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاسته راوړنې اروپایي هیوادونو ته ورسیدل. او د روم ښار په لسم زیږدیز کال کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ سو، چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتیني نوم د همدغه کلمې څخه اخیستل سوی دی. او هغه مهال چې د روم یو شمېر قومونه سره یو موټی سول، سره یو ځای سول، او هغوی بیا د لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړي، چې څه وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړي او تر 1500 نه هم زیږدیز کاله پورې دوام درلودی. د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوري نظام بنسټ کېښودل سو، چې دغه جمهوري نظام کې بیا د مشرانو جرګه، سناتوري یا سل کسیزه شورا او قبایلي جرګه هم شتون درلوده. اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکۍ بنسټ کېښود. یعنی د روم د سترواکۍ امپراتوري بنسټ کېښودونکي هم دغه اوکتاو و، چې د دې څخه وروسته بیا د واکمنۍ څخه په دوره کې، یا کله چې دی واک ته ورسېدی، د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع سوه، چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي. او دغه دوره بیا د 1400 کاله پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډېر پیاوړی او ځواکمن امپراتور و، چې هغه د خپلې واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړل. قانون او نظم یې غښتلی کړ، محکمې یې جوړې کړلې، پوستې خدمتونه یې جوړ کړل، او د دې تر څنګ یې فساد د منځه یوړې. چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلي دي، هغوی بیا د په پرتله بې کفایته وه. یعنې هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړي وه، د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه، هغوی دغه اصلاحات په راوستلو کې بریالی سوي نه وه، او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېمې زیږدیزې پېړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و او د بیزانتوم یا قسطنطیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله، چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول، چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بله هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله، او دغه بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ سوه. مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایښت درلودی، چې پلازمینه یې په 1450 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح سوه، او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلود. د هغوی عبادت به یې کاوه. دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جونو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي او اتارود پیغام رسوونکي خدای ګڼله. او په روم کې ډېر عبادتځایونه هم ودن سوي دي، چې په دغه ځایونو کې به غیبویونکي شتون درلوده، چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې تر څنګ مسیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلوده. د همدې امله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ سول. مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات د پخواني نظریاتو ځای ونیوي، او د روم د رسمي دین توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان غیر رومي خلک او غلامان. د دې تر څنګ په روم کې د غلامانو حالت ډیر خراب و. هغه لوړ پوری چارواکي ښه ژوند درلودی، او دغه غلامانو ډله چې وه هغه د دوی حالت ډیر خراب و. د همدې امله ځینې وخت اخودوب رامنځته کېدی. په رومي ټولنه کې خلک په بیلابیلو دندو باندې بوخت و. د شتمنو طبقاتو هم په تیاترونو ورزشي سیالیو باندې خپل ژوند تیروي، او ښه ژوند دوی درلودی، مګر ټیټې طبقې به ښه ژوند نه درلودی. د دې تر څنګ نړۍ ته د روم قوانین او اداري اصول ډېر ښه ډالۍ و. د روم قانون چې وي هغه درې څنګه درلودی، چې یو مدني کورنۍ قانون و، چې هغه یوازې د رومي اتباعو لپاره رامنځته سوی و. دوهم هم د خلکو قانون و، چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده. او درېیم هم طبیعي قانون و، چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډېر کار درلودی. د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی وو. د دوی څخه ځینې آثار لاسته راغله چې هغه جملې څخه لوشي سکې وسلې مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلودی چې تر اوسه هم دوی دغه کوم آثار چې دي تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي د نن ورځ پر همدې ځای پای ته رسوو. درس تر راتلونکي درس پورې مې په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چر
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 2 3 1 11.
سہارا بسری پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسری پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولیرا پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکلی چالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے لالون کبیرا تھنا سن
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 2 3 1 11.
Bye. زارتا موي فخوشه زارتا دول تور قميص مخغده موي زچ زوتو كارتا موي شنت گله پسود دول رنگه بدل ليلى ليرا خايستدا انا ولي قربل ده ولاد مصاددا انا ولي قربل ليلى ليرا خايستدا انا ولي قربل ده ولاد مصاددا انا ولي قربل ليلى ليرا خايستدا چناګور ماوی نه خلاصه مهالتا دبل څه شه دراول ماوی ټیک مستا وربلتا دبل سوشل با پسر کو ماوی اورا باندې بل لیلا ډیر خاصه ده انا ولې یو وربل ته ولاله